سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د میر احمد صفی تخنیکی چارو په سم بلخت هر کله کوم خبرونه وکړه. خبرونه پیل کړو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینه محمد ویلي سره لې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د خزو حقونه محدود کړي او په ټولنه ته د هیواد سره د بشري مرستو د بندولو خبرداري ورکړي. د جرمني خبري اژانس راپور لمخي امینه محمد چې د ملګرو ملتونو د یو جوک پوري پلایو په ترکیب کې تیرونه افغانستان ته تللی وو او لوښ مرتلې چارواکو سره لیدنې کتنې تر سره کړې. پرنسیشن با په برکسل کې خبرالان ته وویل چې حکومتونه دې ته اړتیا لري چې خپل مالیه ورکوونکو ته وایي چې ولې له افغانستان سره چې له ښځو سره دومره تبعیضي چلند کوي مرستې کوي. خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې به ښځې او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته مړه شي. امینه محمد بشري اړتیاو ته په اشاره وویل افغانستان اوس مهال له سختې یخنۍ سره مخ دی. یو شمېر خلک خوړل لري او چوي خوري او داسې څه نه لري چې کورونه پات او د کړې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینه محمد ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې هدف باید په نورو برخو کې پر طالبانو فشار راوستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي نن ټول نړۍ د هغو افغان ښځو او نجونو په درناوي د زده کړې نړیواله ورځ په رسمیت پیژني چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول له دغه بشري حق څخه محرومي شوې دي. بلنکن تېره شپه په یو ټویټ کې وویل موږ ساسو تر څنګ ولاړ یو او د ټول افغانانو لپاره با کیفیته زده کړو ته د مساوي او له خنډ پرته لاسرسي غوښتنه کوو. بلنکن د افغان ښځو او نجونو د زده کړو په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د جنوري 26مه د زده کړو نړیواله ورځ وه. د امریکا د نړیوالې ادارې یو اس آی ډی وای ل خپل مهاله شریک د افغانستان ل امریکایي پاتون سره د څلور کلونو لپاره د 20 میلیونو ډالر مرسته کړې چې مثلا وکول شي په افغانستان کې لور زده کړو ته لاسرسي ولري. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالې ادارې پراختیا دا دفتر مشر شان کالهانه پرونسیشن به پلوټ ویټ کوول شو د غیدره په ویار سره د افغان خوزینه او نارینه او مثلاً ترڅنګ یو شان ولاړه د سوه غوي د خپل زده کړو هیلي پوره کړو زیاته کړی دی چې زده کړې او حق د یو شمېر افغانان د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې د غمرستو هرکلی هم کړی دی. د یو نوی راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکینی کال پرتله 50% زیاتوالی راغلی دی. په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبریالانو تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هاتی کې وژل شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو 80 کارکوونکي وژل شوي دي چې د 2013 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. او جرمنی پریکړه کړې چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه ورکړي او د پولند په څیر نورو هیوادونو ته هم اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي. دا خبره د جرمنی شپېګل مجلې پرون ورکړه. د پوتولیک او رسپانې د دوو چارواکو په حواله چې له دغې موضوع خبر دی راپور کړی چې د جرمنی صدر اعظم اولف شولز به نن رسمن پریکړه اعلان کړي. تر اوسه د جرمنی حکومت د دغه موضوع تایید نه دی کړی. دوه امریکایي چارواکو پرون سه شنبه رویټرز خبري اژانس ته وویل چې متحده ایالاتونه هم له خپل دریځه په شاشیو د سرکاره چې اوکراین ته به ټانکونه ورکولو سره مخالفت نکړي او په دې اړه خیر روانونه اعلان وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینه محمد ویلي که چیرته نړیوال افغانستان سره مرسته ونه کړي افغانان له لوږې مري. وړاندې په خبرونه کې درته په دې اړه راپور مرکه لرو. یو شمېر افغانان شکایت کوي چې افغانستان کې د پاکستان سفارتي ویزی ردوي.
موږ دا څوم زل چې د پاکستان فاميلي ویزټ کټګوري دی ویزی غوښتنه کوي خو زموږ غوښتنه نه منل کیږي رد کیږي.
وړاندې خبرونه کې د هغه افغانانو سره خبرې کړې دي چې د پاکستان ویزې ته یې درخواست لیږلې ده خو څو ځلې رد شوې ده. د افغانستان په سویل کې د سویډنی وګړي لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په خبرونه کې زرهاوو تنو نن مظاهره کړې دي. دا چې د دوی غوښتنه څه ده؟
پر دغه هیواد ولې ناره نه وای چې د قرآن دفاع وکړي؟ قرآن یې ولې وسوځلی؟
د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به هم تم شو ملتیا وغواړم.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې کله افغانستان سره په بشري مرستو لاس ونیسي نور ډېر خلک به چې پر بهرنیو مرستو متکی دي. امری امینی محمد چې د رواني د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي پلاوي په ترکیب کې افغانستان ته سفر کړی و، دغه خبرداری پر اونسه شنبه په بروکسل کې په خبري غونډه کې ورکړ. نوموړی د خبرداری داسې مهال ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په روستي راپور کې خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان یو له بېساري بشري ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني بحران خطرې واقع دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد سره لدې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي، د اروپایي ټولنې غړو ته له دې هېواد سره د بشري مرستو د بندولو په وړاندې خبرداری ورکړ. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې امین محمد چې د ملګرو ملتونو د یو جګپوړي پلاوي په ترکیب کې تیرونه افغانستان ته تللي او له یو شمېر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، پرون سیشن بې په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې حکومتونه به دې ته اړتیا لري چې خپلو مالیو ورکوونکو ته ووایي چې ولې له افغانستان سره چې له ښځو سره دومره طبیعي چلند کوي مرسته کوي. خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې به ښځې او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته مړه شي. امینه محمد بشری التیاو ته پیښره وویل چې افغانستان چې او سخت یخنی چې د تودوخې درجه منفی 10 سانتیګراد ته رسیدلې تجربه کوي، یو شمېر خلک خوړنه لري چې ویخوري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو راپور کې چې د دوشنبه پورې خبر کړی ویل چې افغانستان له یو بېساري بشری ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني ناورین خطر ډیر واقع دی. اوچا ویل پر روان 2023 کال کې 28.3 میلیون وګړي چې د افغانستان د ټول نفوس 2/3 برخه ده د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره عاجل بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا هم دارنګ ویلی د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به وضعیت لا خراب شي او علتونه هم د ژمی اغیزې د خوراکي توکو د لوړو نرخونو دوام، د عوایدو کمیدل او بیکاری او دوامدار اقتصادي رکود ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ټینګار وکړ چې د نړیوال ټولنې هدف باید په نورو برخو کې پر طالبانو فشار راوستل وي ترڅو د ښځو په اړه تبعیزي پریکړې بیرته واخلي یا لږ تر لږه نورې هغه استثناوي ورکړي چې په مرستندوی مسوق ښځینه کارکوونکي اغیزمنوي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، وروسته د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د محصلو نجونو پر مخ وتړلې. طالبانو ویلې نجونې او ښځې له لوړو زده کړو ځکه منع کړي چې د اسلامي حجاب په ګډون له شریعت څخه سرغړونه کړي. د راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په اوس وخت کې په دې غور کوي چې آیا په دغو شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام ممکن دی که نه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له شریکانو سره په غونډه کې سخت دریځ غوره کړ. انالینا باربوک وویل که ښځې نشي کولی چې له نړیوالو مؤسسو سره کار وکړي نو هغوی ته به مرستې هم په خپل وخت ونه رسیږي. هغې زیاته کړه موږ د نړیوالې ټولنې په توګه پر افغان ښځو د کار کولو بندیز ته په پام نشو کولی چې د طالبانو ملاتړ وکړو. د 2020 کال د اګست میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ښځې او نجونې له لوړو زده کړو او ښځې هم په غیر دولتي مرستندویو مؤسسو کې له کار کولو منع کړي دي.
راپور کې موارد چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی او کچرته له افغانستان سره بشري مرستو باندې لاس ونیسي نو دلته به خلک له لوږې مړه شي. په ځانګړي ډول هغه خلک چې په بهرنیو مرستو باندې متکی دي. هغې د خبرې په بروکسل کې خبري اعلان ته دي یو خبري کانفرنس په ترڅ کې کړې دي. همدارنګه تمه ده چې امینه به د خپل سفر جزئیات د ملګرو ملتونو سره په بیناسته کې وړاندې کوي. خو یاتمه کې د شوچغلی محمد د افغانانو واقعي انزور په دیناسته کې وړاندې کړی زمکم کار خاطر پردیس د مرکب سر کې د غوښتنه له سیاسي چارو له شنون کې ودیر صفي مطرح کړی ده.
فکر کوم چې د آیات ځان سره یو څه مثبت نکات هم ټول کړی دي نو په دې لحاظ یو دم نه فکر نه د جدي نه سن جوړیږي. پیشنهاد کوي چې د هغه خواو چې د هر منطقې د اروپا یا د امریکایي یا د هغه څوچایي چې افغانستان کې د نظام متول غواړي یا د ساوې خواته غواړي فکر کوي چې جریان لري دغه نه راوښوري او یو فیصله داسې وکړي چې طالب طالبانو سره باید مونږ دا وازمه یو چې اړیکې ټینګې وکړو، د تعامل سره وکړو، او دوی د کوم سره مرسته وکړو چې هغه اهداف د سولې زدي د تمدن او د تحصیل او د کار او د حتی د په یو انوان دیموکراسي د نوې اسلامي روان چی نو په دې باندې د متقشي ویزا فکر کوم، ول چې دوی د اظهاراتو نه ژورنالیستانو سره آزادو خبرونه دا ما برداشت.
صفای صاحب، د دغه سفر وروسته امینی محمد سره ګڼو نورو هیوادونو استازو هم لیدلې دي، څه فکر کوي دغه سفر نه وروسته به د نړیوالو دریز د طالبانو په وړاندې څه ډول وي؟ یعنی آیا فکر کوي تغییر به وکړي؟
فکر کوم چې تغییر به په نظر کې لري د مثبت خوا ته، په خو په احتیاط سره، داسې چې سلو کې سل په دې باندې اعتماد وکړي او هر څه ورته سپین چک به کېږي چې دوی صحیح دي بالکل سل په سلو کې. هغه حتی فکر نه کوم چې حتی 50% به دوی دا خبرې ومني او عمل ته به ګوري روزانه او میاشتنی او کلنی او پروګرام ته، چې خصوصا دوی باید د افغان ملت یا د ولس په افغانستان کې چې انسانان دي ژوند کوي او که اوس هغه درجه کې نه دي آینده ورته رسېدونکي لکه دنیا چې رسېدلې ده، دوی خپل حقوق غواړي، دوی غواړي چې خپل مشر ځایم وویني، دوی غواړي چې قانون وویني چې دا کوم قانون په اساس مستحکم شو دا نظام په دې جغرافیه کې د افغانستان، او موږ ته څه حق راکړی چې په کې مثبت یا سی نکات ذکر کول شو د خپل وطن د آبادی او اعمار د آینده د سیاسي او کلتوري او فرهنګي او اقتصادي د لحاظ نه کړه، نو کدا خو دوی وننی چې دا به کامیاب نه وي.
بلې صفای صاحب، طالبان ولې نه حاضرېږي د نړیوالو دغه غوښتنې ومني؟ آیا فکر کوي دوی د امتیاز په لټه کې دي؟
ډېر په تاسف سره د تاسو ته دا وایلی شم چې ما فکر کاوه چې دا فعلی امارات مشران چې دا دومره ربړو تکلیف د 2001 کال د بمباردمان د بوش د خوانه ته باندې وشو او دوی بیا هم جګړې ته ادامه ورکړه او خپل استقامت په سنګر کې ونیو، دوی به یوازې پاکستان کې نه و لکه پخوا اول ځلې چې و، دوی په عربي هیوادو ته لاړل، اروپایي هیوادو ته لاړل، منطقي هیوادو کې سره تقسیم شول، لاړل، ولیدل، وکتل، ژوند به زده کړی، د آینده پیشرفت د منطقې نه به یو نتیجه دوی اخیستي چې باید دوی کوم ګامونه کېږدي چې د هغې نه بېرته پاتې نه شي. نه دا چې دا پکې په عمل کې ته د تېر یو کال نه زیات موده کې ونلیدل شول چې په دې خواته دوی داسې قدم کېږدي چې اقلا د انتقاد ګوته په ډېره شدیده د نړیوالې ټولنې د خوا دوی په مورد کې نوي.
دا سیاسي چارو شنونکي ودیر صفای و چې خاطر پر دې سره د امینی محمد د هغه څرګندونو په اړه خبرې کولې چې ویلې کندړیوال افغانستان سره مرسته ونکړي افغانان د لوږې مري. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
یو شمیر افغانان وایي چې پاکستان هیواد له کوم دلیل پرته پر دوی فامیلی ویزې بندې کړې دي. په کابل کې د یو شمیر سیاحتي شرکتونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي او وایي دا کار د جنوري له 11 مینیټې وروسته شوی دی. دوی وایي د پاکستان سفارت هم ورته ویلي چې نور دي د فامیلی ویزو لپاره د خلکو نوملیکنه نه کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
موږ د څوم زل د چې د پاکستان فاميلي ویزټ کټګوري دی ویزې وختنه کوو، خو زموږ وختنه نه منل کیږي، رد کیږي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي عثمان وو. عثمان شکایت کوي وای چې لمیاشتو میاشتو انتظار وروسته هم د پاکستان ویزه نه دا ورکړل شوی. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې وسورته ویل شوی چې فاميلي ویزې بند دي.
کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی دی هغه دا دی چې پاکستان د فاميلي ویزټ کټګوري ویزه بند کړې ده. نو دا زموږ لپاره ډیر مشکل ده، کچېره د کار دوام پیدا کړی ممکن ډیر افغانان له ګڼستون سره مخ شي.
یو شمیر افغانانو په برېښنا لیکونو کې هم د ستونزې له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده، خو یې دای کړي چې ځینو خلکو د سلګونو ډالرو په بدل کې ویزې ترلاسه کړې دي. په کابل کې یو شمیر سیاحتي شرکتونه تاییدوي چې د پاکستان سفارت لخوا افغانانو ته د فاميلي ویزو ورکول بند شوي دي. له دې ډلې څخه د سرخوش چانس سیاحتي شرکت مرستیال عبدالمصور نظری ازادي راډیو ته ویل چې هغو کسانو چې د جنوري له 28 نیټې څخه مخکې د ویزې لپاره غوښتنه کړې وه، هغو ته د شپږو میاشتو لپاره فاميلي ویزې ورکړل شوې، خو په خبره یې له یادې نیټې وروسته د فاميلي ویزو لپاره غوښتنلیکونه بیرته راځيږي.
فعلا کټګوري فاميلي ویزو پر کسو استفاده میشه کې خانم پاکستانی
اوس یوازې هغه کسان د فاميلي ویزو لپاره نوملیکنه کولی شي چې ښځه یا خاوند یې پاکستانی وي، خو نور ټول افغانانو ته یوازې شپږ میاشتنی سیاحتي ویزه ورکول کیږي.
نوموړی وایي چې د پاکستان سفارت هم دوی ته ویلي چې نور د فاميلي ویزو لپاره د خلکو نوملیکنه نه کوي. ومغوښتل چې په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. دوی په دې اړه په رسمي ډول په خپلو ټولنیزو پاڼو کې هم څه نه دي لیکلي. د پاکستان حکومت دې پریکړې په غیواد کې نوي میشت شوي افغانان چې په فاميلي ویزو نوموړی هیواد ته تللي هم د ویزو د تمدید په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. افغان خبریال میرویس زازای چې د مهال په پاکستان کې وسیږي ازادي راډیو ته وایي،
سیاحتي شپږمشتنی ویزې ورکړي، حتی په دې شپږمشتنی ویزو کې هم چاته ویزې نه دی راغلي، باید 2000 روپۍ یو چاته ورکړي سیاحتي ویزه ورته راووسي چې تر څو وکولی شي دلته وسیږي.
پاکستان کې ډیری هغه کسان د ویزو تمدید ته اړتیا لري چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تګ انتظار باسي. د یادونې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مخکې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو هغو بهرنیو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدو وروسته په پاکستان کې اوسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې سرغړوونکو ته به درې کاله د بند سزا ورکول کیږي او سربیره پر دې به دوی پاکستان ته د ننوتلو په تور لیست کې هم شاملېږي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوس باندې په اسویل کې کندهار د ورشو د کندهار او روزګان لسګونو وسیدونکو قرآن کریم ته د سپکاوي بکس لمل کې نن مظاهره وکړه. دوی په سویډن کې د دغه هیواد د سیاستوال لخوا د قرآن کریم د وی نقصې د سوځولو په خو غندله او د دغه هیواد بیرغتي ور واچو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په ادغا جاده کې راټول سو سلګونو مظاهره چانو د سویډن هیواد پر ضد شعارونه ورکړاو دغه هیواد د یو سیاستوال لخوا د قران کریم د سوځولو پیښې وغندل. مظاهره چانو دغه راز د سویډن بیرغ ته ور واچاو او د نړیوالو ټولنې څخه وغوښتل چې دغه سیاستوال قران کریم ته د بی حرمتی په جرم محاکمه کړي.
سویډن نوم یې هیواد چې موږ د قران عظیم شان عظیم کتاب د الله رب العزت دغه عزت سم دغه سوځل سوې دي. الله رب العزت وجه دنیا ته هغه عظیم کتاب پیغمبر اسلام چې نازل کړی دی هغه ته نن ور
زمانم قاری سی خپلاد زمور د قران عظیم شان بی عزتی کړی ده، د قران عظیم شان سپکاوی کړی دی، زمور قران عظیم شان یې وځلی دی. مش په دې راټول سوی چې نړیوال چې پر حقوق بشر ناری وي، د حقوق بشر د پرولاند کړی دی، پر اغوان ناری وي، پر دغه هیواد ولی ناری نه وي چې د قران دی پات وکي، قران یې ولی وځلی
دی.
د کندهار په څنګلوري ولایت زابل کې هم سلګونو کسانو په ورته توګه مظاهره وکړه. د مظاهره ګوندوال وویل چې د نړۍ د نورو اديانو په ډول دي د اسلام د دین درناوي وسی.
دغه خلک باید مجازات شي، دغه خلکو ته باید سزا ورکړي. ان شاء الله د ټول مسلمانان سره ټول سوي دي، د ټول په کلام الله خو به دي زموږ حق کتاب ده. څوار لسو کالم پر دغه کلام الله قرباني ورکړي دي، ته دې بعد به مور کو ان شاء الله موږ د خپل کلام الله پښتنه جنې کوو.
موږ اسلام یې موږ پر قران پر اسباني ایمان راوړل دي. موږ اسلام د پاره نو ته دې ست افغانستان ستان مسلمانان ټول ټول اسلام مسلمانان.
د یادولو ورد چې څوره جبران دی په سویډن کې د ترکیه سفارت مخته د یو لارین پر مهال د یو سویډنی سیاستوال لخوا د قران کریم یو نسخه اوس په ځول سو. تر دې مخکې د افغانستان په خوست ولایت کې هم د دغه پیښې په خبرګون کې سلګونو کسانو مظاهره کړې و.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په اوکران جګړې د تم شو جرمني له اوکران سره د پوزي مرستې په برخه کې لبخونی دریزه پښه شوې ده او غوړې د هیواد پر مختلې ټانکونو ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمنی د حکومت ویان شتيفان هيبشټرايت نن په یو بیان کې وویل چې جرمنی به اوکراین ته لیوپارد دو ټانکونه ورکړي او هم به له دې سره موافقه وکړي چې نور هیوادونه چې دغه ټانکونه پیرلې هم کولای شي چې هغه اوکراین ته ورکړي. خاغلی هيبشټرايت ویلي هدف دا و چې د اوکراین لپاره هر څومره ژر چې کېدای شي پر لیوپارد ټانکونو سنبال دوه کنډکونه جوړ شي او زیاته کړه چې جرمنی به خپل پوځي زیرمو په لومړي ګام کې څوارلس لیوپارد دوه ټانکونه اوکراین ته ورکړي. په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې اوکراینی ځواکونه تر روزنه به هم ډیر ژر پیل شي او جرمني به همدار از اوکراین سره لوجستیکي او د مهماتو مرسته هم وکړي. له جرمني د اوکراین لویدیځو متحدانو د دې پر لپسې غوښتنه کړې و چې کیف ته د غدرنی وسلې ورکړي او هم د دریم هیواد اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي. لدې مخکې پولیټیکو رسپانې د دوه چارواکو په حواله چې دغه موضوع خبر دی راپور ورکړی چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز بنن رسمن خپل پریکړه اعلان کړي. د پولن صدر اعظم ماتیوش موراوفسکی چې حکومت له اونۍ رئیس پر جرمني فشار راوستي و چې اوکراین ته لیوپارد ټانکونه ورکړي، د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه د دې پریکړې په خاطر مننه کړې ده. هغه نن په یو ټویټ کې ویلي چې اوکراین ته د لیوپارد ټانکونه ورکول له روسي د یرغل په مخنیوي کې یو مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. په عین حال کې دوه امریکایي چارواکو پرون سې شنبه رویټرز خبري اژانس ته وویل چې متحده ایالات هم له خپل دریزه په شا شوې او داسې ښکاري چې اوکراین ته به د ام 1 ابرامز ټانکونو له ورکولو سره مخالفت ونکړي او په دې اړه خیر روانونه اعلان وکړي. پینټاګون تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده لای. تر دې مخکې جرمني اوکراین ته د دغه ټانکونو له ورکړې سره لیوالتیا نه درلوده او نه هم دریم هیواد ته اجازه ورکوله چې اوکراین ته دغه ټانکونه واستوي. جرمنی ویلو تر هغه وبو اوکراین ته د ټانکونه ورنکړي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ابرامز ټانکونه اوکراین ته نوي ورکړي.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور سموږ قضاوت ستاسو.
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته د زهرو کاروان او نیس پروګرام لرو، خو نو راپورونه هم شته. ساسي ملتیا غواړم
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکو وایي نږدې څلور کاله کېږي چې ولایت د جوارو د سانتي د جو د ساتنی او ملي پارک په نوم نومول شوی، خو تر اوسه ورته نه غزیدلې لار جوړه شوې او نه هم د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازم ځایونه. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاو ډک ولایت، لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو، زنغوزي او پر نورو ډول ډول میولرونکو بې میوي او زینتونو بوټو ښکلې دي. د یاد ولایت په هر دره او سیمه کې رڼی اوبه بهیږي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګ او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې او بیا چې د رنګارنګ لوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسیږي، نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځولې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2000 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو او همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپل خوخی ازادي راډیو سره داسې شریکی کړي.
منو مولای نت الرحمن رحمانی دی، نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی. مون نورستانیان په دې باندې ډیره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو هغه بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفه پروګرامونه به راځي. نو نورستان لپاره د اقتصاد لګانه به ان شاء الله یو خزیره وي.
جمیل رحمان رحیمی، مدن نورستان ولایت اوسیدونکی. په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم، مثبت ګام بولم. د نورستان ولایت لپاره د دولت نمو
هیل او ارزوم به داده چې دینه خاصه می استفاده وکي او گاونډین او ولایتونو وند ټول افغانستان نو وس د خلک رامات دي کړي د پاره کار وشي نورم نو زموږ مینه د اند خارج او داخل دار زګینه بدیته ډیر زیات سیلانیان راشه او دلته خلک په کارونو باندې وګمارل شي.
له هغه اعلان دا د نږدې څلور کال پوره کیږي خو لا هم ملي پارک ته تللي سرکونه کندو کپر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې شتون نه لري. د سیمې اوسیدونکي او نورستانیان وایي یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغې سیمې ته د نوم سره کار کول هم اړین دي او دا کار لا په نورستان کې نه دی شوی. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللي لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دی. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللي لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیانو لپاره نورې زمینې برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي شي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایي زانګوګانو جوړولو ژمنې کړي چې لډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چون کې د سیلانیانو لپاره سنتي سہولتونه تر دې وخت پورې نه دي رامسته شوی، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زنګوګانو جوړولو اراده لري، تیر ورځې هم دغه تل رسمي اړمبنې سروې تر سره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه تر سره کړي.
په خواني او چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 زره هکتار زیاته ساحه زنګلونو او څړځینو نیولې چې د ملي پارک اعلان سره به یاد ځنګلونه څړځینه او پکې ژوندۍ ژوي دل منځتللو لګوا خوش غورل شي. هغوی هم ګڼې ژمنې کړې وې چې نورستان ته غزیدلي سرکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمي اسانتیاوي چمتو کړي، خو دا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد څه نامنیو او څه هم وروستنیو بدلونونو پلې کېدو ته پرې نه خودي او دا لا هم نه د معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یاد هیلی او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادۍ رادیو سیر مر سلامونه ور ورسېږي. دغه چې وسته مؤسسات وایي یا مثلا حکومت وایي چې موږ داسې په دژیمې کې د کوم کونه کړل کوم په لونو مور کړی موږ خدالته یو لازر کور ماجر په دغه یارات کې ولکه مو یا کوم په لیدلې ولکه مو یا بل شی لیدلې ولکه مو یا پښتنه لیدلې چې د پښتنه وکړه وکات یو کیلو ورانه دا اته سیر زغال راوړی دی ورکړی دی نمائندگان ته دا شراره یې سانو ته او دغه ته ورکړی دی بس خلاص به امان دغه کومک ته دغه زغال ورکړی دی اته سیر دا کوم نور پښتن لیدلې یا مربانی کړی یا نه چا په یاج اواز یې دغه رقم چې کوم کوم مور سر کړی دی اڅ کومه کې نه چا سم نکړي.
السلام علیکم کدلی زدرانی مای پنجاب نا پاکستان بلای زدیر از این مدا گفتنه دو چی اینو سیار والا را غلی وی میشتای پرچه را کرد چی تاستا با پاوتا نیما که پا کورانای که پا هر کورانای تا پیسه ملاوی گی یا این ندره طرپا یا این میگه طرپا خوا پیسه میکتا ملاو نشوی بسادی مشکلاتی و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پکتیا ولایت زرمت سوالینا سر تماس کې مخده دې وکړ او جوړ بوي نو موږ د افغانستان د وسنی دولت څخه هیله ده چې د جنکو جنونو پانتونونه دې به خلاص کړي. شرایط چې دې کوم څه دې ټاکلي هغه شرایط خو خینن پکې عملي دي ځکه جدا صنفونه دي او جدا تعلیمي استادان خزینه استادان لري نو شرعي احکام یا ټول عملي دي نو ژر تر ژره دي دا د جنکو پنځونه بيته پسلي عمل کې خلاص کی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
پات سو شی بو کې بعد زهرو کاروان پروګرام پیل شي خو تر هغه وړاندې بور شو لاندې خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلی سره لدی چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي. اروپای ټولنې ته خبرداري ورکړي چې لدی هیواد سره بشري مرستو بندول با یو بشري ناورین روان سکړي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې امینې محمد چې د ملګرو ملتونو د وجود پوری پلایو په ترکیب کې تیرونه افغانستان ته تللي ولې شمېر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. پرون سه شنبه په بروکسل کې خبرلاندو ولې چې حکومتونه د ترتیا لري چې خپل مالیه ورکونکو ته وایي چې ولې له افغانستان سره چې له خوځو سره تپیزي چلن کوي مرسته کوي. خو تاریخ حقیقت دا ده چې په افغانستان کې بخښه او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته و امري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي نن ټول نړۍ د حق افغان خوځو او جنونو په درناوي د نړیوالو زده کړو ورس په رسمیت پیژني چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول د بشري حق څخه محرومي شوې دي. بلنکن تیر شپه په یو ټویټ کې ویل موږ ساسي ترڅنګ ولاړ یو او د ټول افغانانو لپاره په کیفیت زده کړو ته د مساوي او له ځنډ پرته د لاسرسي غوښتنه کوي. بلنکن د افغان خوځو او جنونو د زده کړې په ملاتړ د غترګندونې داسې محل کړی دي چې پرون د جنوري 24مه د زده کړو نړیوال د امریکا د نړیواله پراختیا ادارې وای ل خپل وګد مهاله شریکانو سره د افغانستان امریکای پانتون سره د څلور کلونو لپاره د 20 میلیون ډالرو مرسته کړې چې مثلاً وکول شي په افغانستان کې د ورسکړو ترلاسه ولري. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیواله پراختیا ادارې د دفتر مشر شاهان شان کلهان پرون سیشنبه په ټویټ کې ویلي چې د غیدارا په ویار سره د افغان او خزینه او نارینه او مسلمانو ترڅنګ یو شان ولرل ده چې هغه وکول شي پلوستاکرو هلی پورا کړی. د یو نوی راپور لمخې په نړۍ کې د خبرالانو د مړینی په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکخي انتیو مخکنی کال پرتله 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. په نیویارک کې د راډیو خبرالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په راپور کې چې پرون خبر شو ویل چې د خبرالان تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هاتی کې وژل شوی دی. او جرمني پریکړه کړې چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه ورکړي او د پولند په څیر نور هیوادونو ته هم اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي. د خبره د جرمني شپیګل مجلې پرون ورکړې دی. د سپیګل ورسپانې د دوو چارواکو په حواله چې دغه موضوع خبر دی راپور کړی دی چې د جرمني صدر اعظم اولف شولز په نن رسمن خپل دغه پریکړه اعلان کړي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمیلې یخنی څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه تولل سوي دي.
تر دې دمه د هیواد لبیلابیلو سیمو څخه په نشئی توکو لزر شاوخه روغ د کسان پیژندلې او راټول شوی دي.
په یبل لاپور کې بواوري چې غور ولایت کې د معتادو خزو لپاره د درملنې مرکز نشټوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
زاین لرم سرګردانه باید دولت خزو لپاره روغتون جوړ کړي چې خزي ورشي او نشه پرېږدي.
دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه لرو.
د سر فشار لوري همدارنګه د وینې په دجریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دي کې هم یو ګډوډي منترځي. ناپاک وینه پکې زیاتېږي.
د پهلوان شمشاد په نوم یو معتاد وایي، نشې دومره کمزورې کړی یم چې اوس له یو عادي سړي سره هم سیالي نسم کولای.
مخکې چې کومه سندام کومه سکواره هغه اوس نشته لري. مخکې چې کومه زور راکړو هغه زور نه نشې وبکو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوهو اجمالا، په دې سماور کې څومره ګڼه ګونه ده؟
پوهېږې چې دلته ولې دومره ګڼه ګونه ده؟
نه والا نه پوهېږم.
د دې سماور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماور چای خوښوي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونو ته وړل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی یوې کمیټې ته وظیفه سپارلې چې په بیلابیلو ولایتونو کې هغه معتادین معلوم کړي چې د ژمي د یخنۍ له امله یې ژوند له خطر سره مخ دی، او بیا یې د ژغورنې لپاره په تودو او خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړي. له بلې خوا د ځینو ولایتونو اوسیدونکو او شتمنو خلکو د ګډې همکارۍ په پایله کې د معتادینو د خوندیتوب لپاره د اوسیدو د ځای او خوړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل او هرات د بسرپنا معتادینو لپاره ورستۍ دوه اونۍ ډېرې وژونکي او ځورونکې وې، ځکه د ژمي یخنۍ نږدې څلوېښت بسرپنا معتادین ووژل. دلته په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ د کابل له پولیسوخته سیمې څخه بې سرپنا معتادین راغونډوي او د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره یې خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د بې سرپنا معتادینو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې هغوی د ژمي له یخنۍ څخه وژغوري.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشئی توکو د لس زره شاوخوا روږدي کسان پیژندلي او راټول شوي دي، چې له جملې یوازې شپږ زره پنځه سوه تنه په کابل او هرات کې راټول شوي دي. هغه روږدي کسان چې سرپنا نه لري او له لوی خطر سره مخ دي، د هغوی راټولول د دې کمیټې له لومړیتوبونو څخه دی.
د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې به خلکو او سوداګرو په ګډه همکاري د هغو بې سرپنا معتادینو لپاره په هوټلونو، مسافرخانو او کرایي کورونو کې د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې چې له ایران څخه دې ولایت ته په زور راشړل شوې دي. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل ډاکټر خلیل کاظمی ازادي راډیو ته وویل
در حدود 400 تا معتادین
خیر نږدې 400 به سرپناه معتادین د دې د پاره راټول کړل چې د ژمي له یخنۍ او توپان څخه خوندي پاتې شي. هغه یې تودو کورونو ته یوړل او هلته خوراکي مواد هم ورکوي.
پروسکل هم د طالبانو حکومت د ژمي په لومړۍ اونۍ کې له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول او زندانونو ته یوړل. کته هم هغه وخت معتادین په زندانونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په زور د نشې پرې خودل ته اړیستل شوی و چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د شریف او باقی په نوم د بې سرپنا معتادین چې تازه تودو خوندي ځایونو ته وړل شوی وای، که د دوی لپاره د درملنې اسانتیاوې هم برابر شي، ژمی به د دوی لپاره د درملنې یو ډیر ښه فرصت وي.
د دې سر سره دی هغه کومره کوم
کپ دې دوه درې سړو نه یو کې لم سره مرسته نه وای کړې. د سړي حواله عمل مو ټول مړ کېدو مخته خوړه کوټه او د وېد کېدو ځای را کړه. او د هوټلونو خاوندانو ته یو ویل کوم اوتات هر ځای غوړی کولای شي چې په وړیا ډول پکې ووسی. په دې ډول به د وخت په تیریدو سره زموږ څخه نشه پات شي.
موږ
سره خپلو هیوادوالو مرسته وکړه او موږ ته یې د اوسېدو ځای، خواړه او پټو راکړ. که د پخوا په شان زموږ لپاره د درملنې اسانتیاوې برابرې شي او د درملنې مرکزونه بیا فعال شي، موږ له ځورونې پرته په خپله خوښه نشه پرېږدو.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې معتادین د ژمي د سړې هوا په وړاندې ډېر کمزوري او ژر ناروغه کیږي، ځکه د دوی په وجود کې د زهري موادو موجودیت او هغوی ته د کافي خوړو نه رسیدل د دې سبب شوی چې د هغوی وجود کمزوري شي او د یخنۍ په وړاندې مقاومت ونه شي کولای.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته. ځینې معتادې مېرمنې وایي چې د نشو پرېښودلو روغتیایي مرکز نشتوالي د ځمې سړې هوا او بېوزلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما چند سال که ما باید استفاده میکنیم کودکای ما انتا گوشنه توشنه همیگی عذابه.
ویوشت کلان گلافروز لطلور کالو راهیس نشکه وی دوائی چه لمره میرم و تاتسو او رسته دا هم نشوه تواد سوله. گلافروز واس لخپل ورو بچانو سر دا غور ولاد پا مرکز فیروسکو کی پا یو خطین کور کی وسی جی دا واس پر خپلو نشوه بشه مانه دا او غالی چه نشه پریش دی خو پا غور که دا موتا دو شزو او ماشمانو دا در ملنی لپاره روختون نسته.
سرگردانو بناتو بی جای بی جیگه
زین لرم سرگردانه باید دولتی خزو لپاره روختون جور کلی چه خزی ورشی او نشه پریگ دی
زنکاو یعنی جب خوابان ترک کنه.
سال جمعی او بیوزلی دا معتادین و کورنی اندیشمندی کلی دی شپردیش کلن نجیبا او دری رونی نشه کوی دوایی چوزل دا معتادین و دا درملنی مرکز توره غلی خو هاگوی درملن نده کلی دا میرمن اندیشمنده ده چی پروان جمعی که با دخپلو بچانو ساتن او پلن سنگ کوی.
ما شمان نشپا و رز او گیدی تاسی ورتاو گوری پاس حالت گیدی پا جمعی که طول مرکی گی پا دی خطیم کور که نه ده سونگ مواد نه خوراک او نه ده غسلو لپاره سشتا نه پوهیگم چه سو وکرو.
ده غور ولایت زایی چارواکی هم ده منی چی ده موتاد و شزو اما شمانو ده درملین لپاره ده رختون نشتوالی و جدیستون زده. په دې اړه د دې روغتون مشر ډاکټر عمر لرزاد ازادي رادیو ته وویل
خانم ها و اطفال را در خانه تحت تداوی قرار
موږ د ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. څرنګه چې په کورونو کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي او زموږ درملنه هم نتیجه نه ورکوي هیله لرم که هر مؤسسه مرسته کولی شي او یا دولت بودیجه لري د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره دی لس بستریز روغتون جوړ کړي.
په غور ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې بېوزلي کورنۍ تاوتریخوالی او جګړې د دې سبب سوي چې ښځې د احتیاط په لومه کې ونښلي. د غور ولایت د ښځو د حقونو یوې فعالې زهرا نیازی ازادي راډیو ته وویل
خشونت های خانوادگی، جنگ و بدبختی و
همچنین بغور ولایت که کورنی تاوتریخوالی جنگ او بدمرغی ده دول بیوزلی او حقونه نور کول هغه جدی ستونزی دی چه در دیره خزو او انجونو ده اعتیاد سبب شویدی
بیشتری را به مواد مخدر آغشته بسازه.
ده شزو ده حقونه ده فعال داس محال ده شزو ده اعتیاد او عمیلو یادوانه کوی چه په افغانستان کې ځینو مرستندوی ټولنو په نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولي او یا ځنډولي دي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 1296 منځنۍ څپه واوري. پودر یا هیروین هغه سپین رنګ ماده ده چې معتادین یې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې هم زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې هیروین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروین چې دی دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي او هیروین د مورفین څخه درې چنده قوي دی. په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدش او تیرېږي.
ډاکټر صاحب که په نشه دروغ دی کس د نښو په اړه راته معلومات راکوي چې موږ یې څنګه وپېژنو، څنګه ورباندې وپوهېږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ ته راځي، لاسونه رپیږي یا لرزه پکې منځ ته راځي، د سترګو کیسه تنګیږي، وړکیږي، د سترګو نه اوښکې راځي، داسې لرګېدونکي یا رپیدونکي آواز یا غږ د دې لري او دې نه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي. بل غټه مهمه مشخصه نښه چې په دې کې ده، دی اکثره راز نشي ساتلی. که چیرته زمونږ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکړي نو دوی خپل راست سمدستي تا ته وایي. همدار دارنګه مخامخ غاخونه ای ټول سره خرابېږي. مریض خوبولې وي
لنډمهاله غیژې به د دې څه وي، یعنی کې یو سړی دغسې د کمې مودې لپاره کاري پر هغه باندې به تاثیر څه وي
د لنډمهاله استعمال له کبله دی کې داسې ظاهرا پکې څه نه ښکاره کېږي، خو خپله دغه شخص د درد احساس کوي، دروژنه خوشحالي احساس کوي او نور داسې بعضې کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیفو ته پیدا کېږي. او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتې، د سر فشار لوړې، همدارنګه د وینې په د جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دی کې هم یو ګډوډي منترزي، ناپاکه وینه پکې زیاتېږي.
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي، همدغه شانتې تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چېرته د سوڼول لارې دا استعمال شي، دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا د سره متضرر کیږي. دنه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منځ راځي لکه پورتنۍ د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنۍ تنفسي سیستم ناروغي، همدغه شانتې هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ راځي. که چېرته اوس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایی کسوړې ته موږ ویو دا د دود یا لوګو نه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه یو میډیا جوړیږي چې دغه لته به کېدای شي چې ټی بی جوړ شي، ټی بی یا لری رن دا مرض منتر شي، یا مثلا یو الرجیک تکلیف منتر شي، یا مثلا هپاتایټس منتر شي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې وته وي دا به کې منځ راتلی شي. د دې علاوه موږ دا وینه چې په صفا کیږي هم د دې لري صفا کیږي، دغه د وینې صفا کېدل هم پکې مختلفي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي د انفیکشن یا انتان لپاره لاره خلاصيږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لاره هواریږي. لاره شي هواره شي پوستکی لاندې چې کم نسج یا غوخه یا زله ده دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي دلته پرسوب سورواله درد تبا منترزی کم پیشکاری چې دې کاری اکثره په ګډه استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډه استعمال شي تور ځړې او زیر ځړې او سپین ځړې خو د انتقال یا ترانزیت لاره ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګ ایچ ای وی یا ایډز هم منترزی. څلورمه خبره د عضلې لاره کې استعمال شي نو د انمال ته کېده شي د نج منترشی یا جوړ شي کته د پیشکاری هغه موقعونه پیژنې نو کېده شي شدال د عصبي رګ هم اول شي، نو کچرته اول شي اول تور اوړي ګان ساجي مرکیږي او شکل مرشي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې یعنی بل طریقه چې مونږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یا دا کې د مخل کېږي نو د اوخ کو د لارو جذبيږي، نو چې کله دا جذب شي دغه تل د انساجو التهاب یا پرسوب درد منځ راځي. چې دا کله درد منځ راغی التهاب او پرسوب منځ راغی اوخ کې توي د خپل د کسې د سترګو د کسې چې دا وسره تنګيږي مرور د زمان کې ده شي د خپل د لاس ور کې
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د غیزو په اړه راته معلومات راکې.
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترزي سره عامله خزي چې مونږ سره مخامخ شوي نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترزي. دویم سره ماشومان چې به پیدا شي ناسپی مړینم پکې هم منځ راځي. دنه علاوه ماشومان چې کله دغه روغدي خزونه مندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اختوي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو لازم دی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی پهلوان شمشاد د ورزش په ډګر کې قهرمان و. ګڼی سیالۍ یې ګټلې او څو مډالونه یې اخیستي دي، خو اوه کلنې نشې دومره کمزوری کړی چې له یوه عادي سړي سره هم د سیالۍ توان نه لري. دا چې شمشاد ولې او څنګه معتاد شو او لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
لس کال پورې تعلیم کړی دی، سبا مې بلسکاري کول او غرمې نه بعد تمرین ته تلم، کلب ته وتلم. اولمپک سره رسمي پهلوان یم، شپږ کاله تمرین مې کړی دی. ننګرهار کښې مې لوبېدلی یم، لغمان کښې مې لوبېدلی یم، کابل کښې یم. دوه پنځوس کیلو کښې خپله قهرمان یم، تقریبا شپاړس مسابقې لرم، یو دانه باخ لرم، نو ټول بورډ لرم، مډالونه مې اخیستي دي او ستنلیک مې اخیستي دي، جایزې مې ډېرې ترلاسه کړي دي. ان نازوان انډیوالان د لاسه په عمل راغلم، اول هم چرس وهل، چرس نه بعد د شیشه شوله، شیشې نه بعد پوډر شولو، بېخي داسې کړو. اول خو جمع و جوش کښې وو، هغې نه بعد چې کله عمل جوبل کړو خرابې کړلو، شپې مې شیشې نشه وکړل، کور کښې به وو هېڅ شی مو نه، کلب کلوب به شولو. خدای دا چی شو، کله به مې ډانګ راواسه، کله به یو تشناب خواته، کله به بل کوټې ته مې ویل اوس سړی راغی، اوس سړی راغی، بیا به لاړم چې هېڅ شی مو نه، بیا به کلب کړو شو، بیا به لاړم، ډانګ به مې راواسه، خوا دې خوا به وګرځېدم. آخر مور مې راپاسه، چی در باندې شوي څه لیونه شوی، چی شوی او چی منو پاز شیشې کښې به مونږ په ځان نه پوهېدو، چی چې د شیشې زمونږ ذهن خراب کړی. بیا داسې وخت راغی چې هېڅ مې شیمه نه لرېدلو، هغه نه لرېدلو، پهلواني خوند را نه کړله، ورزش خوند را نه کړې، خپل خپلوان نه دور کړم، کورنۍ نه دور کړم، کلب او تنور هر څه مې پرېښودې. زمونږ د کورونه ډېر لرې ځای و، مالته به هدیرې طرف ته، مالته به په اوسېدم، نشه به هر څه مې کول، څه به درنه پټو، هغه به کله به مې یو شی چانه پټ کړې بل شی هن، دې ته مجبور کړلو. دا دا نشه داسې ده چې هر شي ته نه مجبوره کوي، دماغونه ختم کړو، بدن نه ختم کړلو. مخکې چې کومه سمدام کومه سکواره هغه اوس نشته دی، حافظه زمونږ دې خرابه کړې ده. مخکې به چې کومه څه زور راکوې هغه زور نه نشي اوبه کړو، کومه څه ناسته پاسته مې کوله یاران سره، دوستان سره، خپل خپلوانو سره، هغه سیلي هغه هېڅ شی م راکې پاتې نه دی. هغه وخت کې و چې مثال ورزش مې کولو، دوه درې کسان مثال خو به دور و غېږه به اته نهو سره به مې غېږه وکړله، بیا م ستړی نوم دور به مې چې وګټو، نور به ودرېدم لین کې. اوس چې عملي مه یو د ځان نه مې چې وړوکی مې کمزور مې هغه م اوس نشم وهلی، چې نشي ډېر ضعیب کړی یم. چې مثال خبره نشه مې نه کړی، قهرمان به مې ځي ته به رسېدلی وم، مډالونه به و، کلب به مې و، شاګردان به مې و، مګر عملي شوم، هر څه پاتې شول. یعنې اوس ازېده نو نږدې وم نو.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست یخنی او سړه هوا د معتادینو د مړینې سبب کیږي؟ دا معلومات به د ډاکټر واحد الله کوشان له خولې واورو.
معتادین چې دی دوی په آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی ښه پوره انرژي خواړه د نه اخلي او له بل پلوه مناسب البسه ورته نه رسېږي، یو جوړه کالي کوي همیشه، او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې، چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ضایع کوي، او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کموالی د سره مخامخ کیږي. نو دې له کبله دوی یخنی دې باندې ډېر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي، چې کله بدن حرارت ضایع شو د کوما ته ځي، آخر د وفات کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل په ښار کې د چایو څښلو لپاره یوازې یوه سماوار ته ورځي، او دا خو لا څه چې کور ته هم له همدې سماوار څخه چای وړي، خو په کومه ورځ چې د دې سماوار چای ونه څښي نو ناروغه کیږي. دا چې اجمل ولې یوازې د همدې یوه سماوار چای څښي، که یوه نه چکی ولی ناروغه کیږي، او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمالا،
په دې سموار کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟
پوهېږي چې دلته ولې دومره ګڼه ګوڼه ده؟
نه والا نه پوهېږم.
د دې سموار غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته. وګوره، دوه منزله رستورانت دی خو په دواړو منزلو کې ځای نشته.
رښتیا هم بیخي ډېر مېلمانه لري
فری جانه. یوازې دا مېلمانه نه دي، ځینې خلک کورونو ته هم چای ځنی وړي. دا سماوار په ټول ولایت کې مشهور دی.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماوار چای خوښوي؟ په دې چای کې دوا ده که بله خبره ده؟
هو دوا ده. زه چې په دوه درې ورځو کې ورته رانه شوم، بدن مې سست وي، پر سر مې درد وي، او ځان مې هم درد کوي. د دې سماوار چای چې وڅښم بس روغ او جوړ شم.
بازار د هر ډول چای ډک دی، هر څوک یې رانیولی شي. که هیل او زعفران وراچوي هغه خو موږ هم وراچوو، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
یوازې هیل او زعفران نه دي، خبره په وچ چای او اوبو ایښولو کې هم ده.
ما د افغانستان د څو ولایتونو چای څښلی دی. په بازار کې چهار ډول چای خرڅېږي، ما رانیولی دی خو خوند یې داسې نه دی.
خو د ځینو خلکو په لاس کې خاص برکت وي.
د ځینو خلکو په لاس کې به رښتیا هم چې برکت وي. په ټول افغانستان کې یوازې د دې وسمور چې په لاس کې برکت دی.
ما هم په ډیرو ولایتونو کې چای څښلی، خو د دې چای خوند مې د هیڅ ځای په چای کې نه دی لیدلی. زړه مې غواړي چې بیخي د دې سماورچی شاګرد شوم.
دا لا بلای که د چای لپاره د سماورچی شاګرد شوې.
ولې زه ته د نلویږي؟
ولې مې زړه ته نلویږي نه سوره؟
ګوره چې ناسم ډیر مهم دی.
اجمل جانه، ته خو د دې چای ډېر صفتونه کوې او رښتیا هم ښه خوند کوي، خو په دې هم نه ارزي چې ته یې بیخي مرید شې.
ته خپله وایې چې دا چای ډېر خوند کوي، خو بیا ولې شک ورباندې کوې؟
ما ته شک پیدا شو چې خلک ولې په ټول ولایت کې دا چای خوښوي. ستا په دلایلو مې قناعت ونه شو.
نو دا خو یو څوک هنر لري او نور یې نه لري، په دې کې نو د شک څه خبره ده؟
زه خارجي هیوادونو ته هم تللی یم، څو ډوله چای مې څښلی دی، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
بې ځایه شک مه کوه، خپل چای دې وڅښه.
یاره خدای مې د غاړې نه بندوي، د دې چای تر شا خامخا څه خبره شته.
خاشم لالا وای چې ستا سماواته تر بل هر سماوار ډیر مېلمانه راځي، دا خبره رښتیا ده؟
هو قومندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده.
نو ولې ستاسې چای څه کمال لري؟
زمونږ د چای اوبه عادي اوبه نه دي، مادني اوبه دي.
نو له مادني اوبو څخه خو موږ هم څو وارې چای دم کړی دی، خو بیا یې هم خوند ستاسې د چای په ډول نه دی.
موږ خو چای ته زعفران ویل مو راچوو.
زعفران ویل خو موږ هم راچوو. اصلي خبره وکړه،
زمونږ چاینک یو ګلاسونه صفا دي، اوبه هم په اورې شو او ښه ډېرې شو.
دا ګډې وډې خبرې دې پرېږده، اصلي خبره وکړه.
بل دا چې ما هېڅ وخت بې اودسه چای نه دی دم کړی.
نو چای له اودسه سره ساړه لري؟ رښتیا راته ووایه چې له چایو سره څه شی ګډوي.
صاحب هېڅ شی نه ورګډوم، بس خپل اخلاص ورسره ګډوم.
څنګه اخلاص ورسره ګډوي؟
مانا ډېر زیار ورسره ګالم.
ښه، ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ ها
قومندان صاحب، زه رښتیا وایم، چالاکي نه کوم.
بس بس، نور خلک نشي غولولی. موږ ثابته کړې ده چې ته په چایو کې څه شی ګډوي. موږ چې ستاسې په سماوار چاپه وهله په هر څه پوښولو.
قومندان صاحب، په څه شي پوښوئ؟
تاسې په چای کې تاریا ګډوئ. ستاسې چای خوندور نه دی، بلکې خلک مو په تاریاکو معتاد کړي دي، ځکه نو ستاسې سماوار ته راځي. دا راپور وګوره.
قومندان صاحب، دا د څه شي راپور دی؟
موږ ستاسې وچ او لون چای لابراتوار ته واستوو چې هلته یې ډاکټران وګوري. ډاکټرانو لیکلي دي چې په دې چای کې تاریاک ګډ شوي دي.
قومندان صاحب، ما په چای کې تاریاک نه دي ګډ کړي، ډاکټران به خطا وتلي. دا خو ګناه ده، زه دا کار نه کوم.
موږ په دې باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو، نور خلک نشي غولولی. ته به خامخا خپل د دې ناولي عمل سزا ویني.
قومندان صاحب، زه بې ګناه یم، ما خوشی کړ.
چوپ شه دروغجنه، دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې زه بې ګناه یم. پوره خار دې د خپلو شخصي ګټو لپاره په نشو اخته که، او بیا وایي چې زه بې ګناه یم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.